که ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان زربر، تاسو ستړي مشه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوه بله خپرونه زنوري است نوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د دې خپرونې ډېره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شوو محدودیتونو په اړه واشنګټن ته خپله اندېښنه ښکاره کړې ده. د ترکیې ولسمشر وایي د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو S-400 سیسټم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي سکتور سره د انتخاباتو د امنیت په اړه اونیزې غونډې پیل کړي دي.
ستونزې په مجموع کې د امنیت ستونزه ده. په دې برخه کې موږ وخت په وخت ناستې لرو، البته د امنیتي مسؤلینو سره، او تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون وسلوال کمیسیون نه ده. حکومت د قانون له مخې وکالفیت لري چې زمونږ د ټاکنو امنیت تامین کړي. دغه اوس هم یوه کمیټه، امنیتي کمیټه کار کوي عملاً په کمیسیون کې زمونږ سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د تلیا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي لازم 1.9 میلیون ډالر بودیجه ترلاسه کړې ده. 90 میلیون ډالر یې د افغانستان دولت او 950 میلیون ډالر یې هم نړیوالو ادارو تامین کړی ده. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي د بلخ په څلورو ولسوالیو کې د پراخو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 80 وسلوال طالبان وژل شوي چې 22 سرګروپان دي. د قول اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین 209 په نوم دغه عملیات له تیرو لسو ورځو راهیسې په بلخ، چمتال، چاربولک او دولت آباد ولسوالیو کې دوام لري.
در اثر از این عملیات یک تبعی ازبکستانی همراه با 5 تن از تروریست‌های طالبان
په دوی کې د طالبانو د بیلابیلو کمیسیونونو مسؤلین شامل دي. یو د ازبکستان یو تبع هم پکې ده. 20 نور طالبان په دې عملیاتو کې ټپیان شوي او 10 تن د افغان ځواکونو لخوا اسیر شوي دي. ښاغلی رضایی په دې عملیاتو کې د 2 افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبره کوي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅه نه دي ویلي. د اروزګان امنیتي چارواکي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 3 ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي، خو د اروزګان د پخواني والي په ګډون یو شمېر نور کسان د وژل شوو ملکي کسانو شمېر له دې زیات بولي. د اروزګان امنیه قومندان ډګروال محمد خطاب خنجري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي ځواکونو په ملتیا په دغو عملیاتو کې چې د یکشنبې په ماښام په ګیزاب ولسوالۍ کې وشول، 8 وسلوال طالبان او 3 تن ملکي وګړي وژل شوي دي. درې تنه په دې عملیاتو کې وژل شوي چې ښایي د طالبانو په ډزو وژل شوي، خو اصلي هدف د طالبانو پر یوې غونډه حمله وه چې 8 تنه طالبان پکې وژل شول. خو د اروزګان پخوانی والي امان الله تیموري بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمېر لسګونه تنه یادوي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي قدرت الله رحیمي بیا ازادي راډیو ته په دې عملیاتو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمېر 6 تنه او د وسلوالو طالبانو 3 تنه یاد کړ. دا ډېره ګرانه ده چې په خپلواکه توګه د ملکي وګړو دقیقه مرګ ژوبله تایید شي. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ورته ضد و نقیض ارقام ورکړل شوي وو. د ګیزاب ولسوالۍ د عملیاتو او په ترڅ کې د اوښتو تلفاتو د ادعاو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شوو محدودیتونو په اړه واشنگتن ته خپله اندېښنه ښکاره کړې ده. ظریف د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا په غونډه کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ نیویارک ته رسېدلی دی. ظریف ته یوازې اجازه ورکړل شوې چې د ملګرو ملتونو د مقر په دې سازمان کې د ایران د نمایندګۍ، د ایران د سفیر د استوګنځای او د نیویارک د جان اف کینیډي د هوایي ډګر ترمنځ تګ راتګ وکړي. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق پرون خبرلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې سازمان کې د متحدو ایالتونو او ایران له دایمي نمایندګۍ سره په نږدې تماس کې دی او د ملګرو ملتونو کوربه هیواد متحدو ایالتونو ته په دې اړه خپلې اندېښنې بیان کړې دي. د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي براین هوک وویل چې د امریکا د حکومت هیڅ یو چارواکی به له ظریف سره ونه ګوري. هغه امریکایي فاکس نیوز تلویزیون ته پرون وویل چې په اوس وخت کې د متحدو ایالتونو او د ایران د رژیم د هیڅ یو چارواکي ترمنځ فرعي اړیکه نشته او زیاته کړه هر هغه څه چې باید ویل شوی وای ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر هغه په ښکاره بیان کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هیوادونه د تهران لخوا د دې تړون نقضول دی وړ نه بولي چې دا اټومي تړون د لمنځه یوسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل
We are committed to the full implementation of the JCPOA because we know this is
موږ د دې تړون بشپړه عملي کېدو ته ژمن یو ځکه پوهیږو چې دا هم زموږ او هم د نړیوال امنیت په ګټه دی. هیله لرم ایرانی لوري او ایرانی چارواکي به هم درک کړي چې دا کار د ایران په ګټه هم دی که دا تړون بشپړ عملي شي. د بروکسل په پرونی غونډه کې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران او امریکا ترمنځ د وروستیو لانجو د راکمولو په هدف پر ممکنه لارو چارو بحث وکړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو S-400 سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت چمتو وي. اردوغان چې د 2018 کال د ناکامې کودتا د درېیمې کلیزې په مناسبت څرګندونې کولې دغه راز وویل چې تر اوسه پورې اتو الوتکو د دغو توغندیو ډېرې برخې ترکیې ته لېږدولې او نورې به هم راتلونکو ورځو کې ولېږدوي. د ترکیې لخوا له روسیې د دغه سیستم پیرلو د واشنګټن او انقرې ترمنځ اړیکې خړپړ کړې. واشنګټن ګواښ کړی چې ترکیه دغه معامله عملی کړي په انقریبه بندیزونه ولګوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه مو ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډ خبري برخه لرو. وابورې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولسمشري انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. دغه راز په کابل کې مو د هغو ماشومانو او کمکیو ځوانانو چې په لارو او کوڅو کې کرکټ کوي حال اخیستی چې کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتو پرې څه اغېز کړی دی.
زیات تاثیر یې وکړ او پرله پسې لوبې یعنی د افغانستان اتلان چې داسې شنو د نور نه ګیله نشته دی.
خلومړی براسو د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو موضوع ته د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سوله او انتخابات دوی هم مهاله پروسې دي چې د یو مختبل خند نشي کېدلی. د دې کمیسیون چارواکي وایي تر امنیتي اندېښنو ور اخوا د ټاکنو د بودیجې په ګډون ټول چمتووالی نیول شوی او انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره کیږي. پښتنه دا ده چې که د انتخاباتو تر نیټې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې توافق ونشي په افغانستان کې د روانې جګړې په دوام سره به د دې انتخاباتو ترسره کیدل شونی وي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې تیره شپه ازادي راډیو سره یو لړ څرګندونې کړې. تفصیل دی فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر ټاکلي وخت د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو ترسره کول سرکش بولي چې هرو مرو به کیږي. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې انتخاباتو لپاره د 1.9 میلیون ډالر بودیجې ترلاسه کولو په ګډون د پوره چمتووالي ډاډ ورکړ او ویل چې د میزان یتل پشپشمه به ولسمشري انتخابات ترسره کیږي. دوی مسلې د پښتني ور دي. یو دا چې د انتخاباتو له چمتووالي سره هم مهاله د افغانستان د سولې توافق لپاره هلې ځلې روانې دي. افغان او امریکایي چارواکي هیله ښیي چې د سپتمبر تر میاشتې د مخه به د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یو لمړني توافق ته ورسیږي. که دا کار وسي نو پښتنه دا ده چې آیا طالبان به د راتلونکو انتخاباتو برخه وي؟ د ازادي راډیو د پښتنې ته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستاني داسې ځواب ورکړ.
طالبان کوم افغانان دي او افغانستان زمونږ ټول ګډ کور دی چې کله دی او زمونږ د ټاکنو نه د مخ راځي او خدای دې راولي دی او دیم به همکاري وکړي په دې پروسه کې ولا بخښي یو همکار بشي په سوله کې بلا مونږ خیرانی ټاکنې وبولرو او که سوله ځنډیږي نو موږ خپل انتخابات کوو ځکه زمونږ نیټه معلومه ده نو داسې موږ نشو کولای چې یا سوله د انتخاباتو قرباني کړو یا انتخابات د سولې قرباني کړو دواړه د افغانستان خلکو لپاره حیاتي او مهم ارزښت لري
دوهم اندیښنه د روانو جګړو په دوام سره د انتخاباتو ترسره کېدل دي د روانو ولسمشي انتخاباتو لپاره کاندیدان او بیلابیل سیاسي ګوندونه اندیښمن دي چې د دوی په خبره درغلي او ورسره رواني نامنې کولای سي د دې بهیر شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله چې د دغو ټاکنو یو لاتلسو کاندیدانو څخه دی د تیرو ولسمشیزو ټاکنو د ترخو تجربو له تکراره اندیښمن دی ښاغلی عبدالله پرون دوشنبه په کابل کې په یوې غونډې کې پر خلکو غږ وکړ چې که پر راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي هغو ډلو ته چې پر انتخاباتو باور نه لري کومه لاره نه پاتېږي د دې ترڅنګ د انتخاباتو څارونکو بنسټونه هم امنیت د شفافو انتخاباتو پر وړاندې یوه لویه ننګونه بولي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په خپله هم امنیتي ګواښ له پامه نه دی غورځولی خو دولت مکلف بولي چې په دې برخه کې همکاري ته دوام ورکړي میرمن نورستانی وایي په دې اړه یې له اړوندو امنیتي سکتورونو سره منظمې اونیزې لیدنې پیل کړي دي پام دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تېر ورځ د امنیتي سکتور په غونډه کې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو سره په همغږي د انتخاباتو او د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره منظم پلانونه جوړ کړي دي د شغلي محب په خبره دغه پلانونه په دریو برخو یعنی تر انتخاباتو د مخه د انتخاباتو په جریان کې او تر هغه وروسته پلې کېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته په خپل وروستي سفر کې ډاډ ورکړی و چې هیواد به د افغانستان پر راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې همکاري وکړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی
ازادي رادیو اوري د سهار اته بجې او دولس دقیقې دي مخله دي چې د ازادي رادیو مجلې ته ور ورسیږي دا چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې پرله پسې ماتو په افغان ماشومانو او کمکیو ځوانانو چې کرکټ کوي څه اغېز کړی په دې اړه یو راپور راخلو د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې پرله پسې ماتو چې نه لوبې وکړي او نه واړې وبایللې یو شمېر هغه ماشومان او کمکي ځوانان چې د لارو او کوڅو پر سر کرکټ کوي یو څه ناهیلې کړي دي یو شمیر د غوزوانانو ازادي راډیو ته ویل پرنړیوال جام کې د کرکټ ملي لوبډلې تر ډېرې هیلې وې خو افغان لوبغاړو د دوی د هیلو خلاف لوبې وکړې او خپلې ټولې سیالۍ پرنړیوال جام کې بایلو دي له بلې خوا د افغانستان کرکټ بورډ بیا وایي چې د افغان لوبډلې ماتې او بریاوې دواړه د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه پر هغو ماشومانو چې په لارو کوڅو کې کرکټ کوي اغېز لري ځکه چې دوی له کرکټ سره ډېره مینه لري تفصیل د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر رپورټ کې اورو
دا د هغو ماشومانو او کمکې ځوانانو شور او زوګ دی چې د حضوري چمن په خاورین او له دوړو ډک میدان کې د کرکټ لوبه کوي د دوی د هر یو په زړه کې لکه د کرکټ د نړۍ د نورو ستورو په شان په سترو نړیوالو سیالیو او میدانونو کې د خپل هیواد په استازیتوب د لوبېدو هیلې او ارمانونه پراته دي خو هغوی چې د غرمان ته رسېدلي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لباس یې پرتن کړی تر کوم بریده توانېدلی چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د دغو ماشومانو او کمکیو ځوانانو زړونه خپل کړي دیرلس کلن تمیم او شپاړس کلن سمیع الله چې په ډېرې سختۍ بیټ او بال اخیستی او دلته په حضوري چمن کې د خپلو نورو ملګرو سره کرکټ کوي په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې وروستیو ماتو یو څه ناهیلي کړي خو دوی بیا هم کرکټ نه دی پریښی
بالکل لا ډېر تاثیر کړی ځکه دا پرلپسې لوبې بایلل هم انسان ته یو رقم مشکل یا یو رقم ټینشن اورچي ځکه دا پرلپسې بیا هغه هم داسې یو عادي لوبې نه دی یو نړیوال جام لوبې دي چې پرلپسې دا د نورو د ځوانانو په زړو باندې ځوانانو په ذهنو کې دا یو ډېر منفي پوینټ ده ځکه هغه دې ته هم وهڅول خو دې ته د هغوی هم زړه ځینې ورتور کړو سیدا څه شی ده
زیات تاثیر یې وکړو ځکه چې دی د خلکو وایي چې په د روحیو باندې زیات تاثیر ورته وکړو هر پر لا پسیلو ویلی ان یو د افغانستان اتلان چې ویدا سشنو دینور نګیلا نشته دي
زرو ماته کړه خو نه چې کړی
تعلق لګي ورته ورنږدې یو
د تمیم او سمیولا په خبره په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې د ماتې یو لامل په لوبډله کې د وړتیا له مخې لوبغاړو ته چانس نه ورکول دي چې د دوی په خبره که ملي لوبډلې ته د وړتیا له مخې لوبغاړي وټاکل شي نو افغانستان له هرې لوبډلې لوبه ګټل شي. افغانستان د 2019 کال کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې په انګلستان او ویلز کې د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ وشوې او انګلستان یې اتلولي وګټله نه لوبې وکړې او خپلې ټولې لوبې بایلودې. د کرکټ مبصرینو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرله پسې ماتو لامل د نړیوال جام په دورشل کې د لوبډل مشر بدلول په لوبډله کې ډلبازۍ له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نه بلدتیا او د لوبغاړو خراب فټنس بولي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ پخوانی مسؤول او اوسنی میډیا منیجر نظیم جار عبدالرحیم زه هم مني چې د افغان لوبډلې پرله پسې ماتو پر هغو ماشومانو او ځوانانو چې خپل راتلونکی کرکټ ټاکله زیات اغېز کړی خو هغه د دغه اغېز لامل له کرکټ سره د دوی زیاته مینه بولي.
هیڅ شک نشته چې تحصیل لري ټول مونږ او تاسو سترګې په لارو چې مونږ ونه ځینې میچونه ګټو خو متاسفانه چې مونږ ونه ګټل په هغو باندې تاثیر کوي. دا په همدې مانا چې دوی کرکټ سره څومره کلکه مینه لري. دا کلیوي خوانه د خفګان لامل سوی دی، دوی له بلې خوانه د دې لامل سو چې ورګل دوی کولی شي که بله ورځ میچونه ګټي دوی لا تشویقېږي. زه باور لرم دا تاثیر بالکل په لري چې مشران ښه وځلیږي نو دوی هم همغونه هڅه کوي.
د کوسو کرکټ یا په انګلیسي اصطلاح سټریټ کرکټ د هر لوبغاړي اساس جوړوي. هر کرکټر په لومړیو کې په همدې کوسو او لارو کې کرکټ کوي او بیا ورو ورو مخته ځي او تر ملي لوبډلې ځان رسوي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل هیواد بیرغ ځلوي او ستر نوم خپلوي. خو دا یوازې تمیم او سمیولا نه دي چې په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې ماتو ناهیلي کړي، بلکې داسې ګڼ شمېر نور ماشومان او ځوانان شته چې په ډیرو سختو شرایطو کې په خاورینو او له دوړو ډکو میدانونو کې کرکټ کوي او غواړي چې په راتلونکي کې د کرکټ ستوري شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو د یوې بلې غنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مطالبو سربیره په ننګرهار کې د ظلم آباد د کلا پاړه راپور برابر کړي.
دغه ټول جنج ودرول ورته ویل تر هغه وخت پورې تاسو د خپل ناوی لدی زنه نشي وړي تر څو پر چې تاسو د کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو زی
موږ سره په هنر جاج کې مو له داوود تپان سره د لیک سره د لیکوال په چلند خبرې کړي.
تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس به تر سره سي. مونږی دی مسولیت په اساس نه تر سره کوو.
فنکار برخه کې لا په هنیار تمهید الله سیلانی سرغیږو.
خوونه او روزنه په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو. د دې تر څنګ مونږ ولې چې د بهای جان نوم ژوندای شي او
په زرپان کې به لنډ کیسه د بلاسی اوري واوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببر لزای ولاړ شو.
او په ورخمین خیال کې به آزاد نظم واوري. پورا شل کالم کې ورته ګورم. پورا شل کال میکیږي ورته ګورم. پورا شل کال یکیږي راته ګوري. نه هغه راته د زړه غوټي راس پړی او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی شاعر، لیکوال، ژورنالیست او څېړونکی محمد نواز حقیقت سانین ومړ. ښاغلی محمد نواز حقیقت سانین په 1909 کال په کونړ کې زیږیدلی. زده کړې له کوره پیل کړي او تر پوهنتون پورې ورسولې. کار یې پیل کړ خو په هیڅ حالت کې د قلم ملګرتیا پرې نه ښوده. خپل دایمي ملګری به یې تل په خپل پاسیني جیب کې ټومبلی و. دا مزل لکړاونو ډکو خو د ویاړونو په غمیو هم سنگار وو، او دا ویاړونه لومړی د تا او بیا یې کورنۍ او بچیانو ته، او بیا د افغانستان د فرهنګ لوی کورنۍ ته د سر لوړی او فخر څراغونه ګڼل کیږي. حقیقت سانین د افغانستان د اوسنی ادب او فرهنګ د زلند ستوري په توګه لاند خو لزیارونو او کړاوونو ډک ژوند وکړ. هغه د ماشوم ادب په برخه کې ډیر کار وکړ، او ځکه خو د ماشوم ادبیاتو بابا بلل کېده. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غنه نوموړي ادیب او څېړونکي آروی خاد محمد نواز حقیقت سانین روح تړلې کو، او په پیل کې مریم توخی ته غوښیږي چې د ننګرهار د سرور دولسوالۍ د ظلم آباد د کلا پاړې راپور برابر کړي.
د ظلم آباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري، لسګونه کاله لرغونتوب لري، او داسې ویل کېږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي، او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه و. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې، خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري، د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلم آباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یو ډیره لرغونی او یو ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجود دي، او همدلته د خپل ژوند روزمره چارې روانې کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو، نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاده کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونې بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغه کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کېږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لورې جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډېره پخوانی تاریخ لري، ډېره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسېدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال لغه د سلطان پور چینه وی، دلته ویلم باغانې کولې او تل راتلب، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډیر زیات وو. او بیا موږ ته د خپل مشرانو د کیسې به کولې، هغه وخت سره دا وسم دا کیسې پاتې دي هم دسی چې دغه زمنګ د نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې یو کلا جوړ کړي، یو لوی کلا. نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او د کلا کې به کار کول، دغه د خټو پخسی به کولې، او دا کلام د سورورو جوړیدله. خو د تقریبا د ورځونو د سیورځو راغلی و چې د مزدورانو کمبود کړو، د مزدورانو کمې و، دومره خلک نه و چې د خټه یعنی دوی چې پخه کړي و دغه نه پخسو کی. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جنگ چې کوم کلی نه دوی خپل ناوې راوړل، نو په دغه لار چې بیرته راځي دغه ټول جنگ ودرول، ورته ویل تر هغه وخت پورې تاسو د خپل ناوې لدی ځای نه شئ وړی، تر څو پر چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلی دی او د جنگ کې تاسو ځای موږ سره به دغه کار کوي.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغې سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جنگ ودراو، او د ناوې او شا سربیره یې په ټولو کار پیل وکړ. دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر
خو په هغه وخت باندې دوی لګیا شکارې کول، بیا داسې دوه روایت دي خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دوانو کار کول په دې کلا کې او په کار بوختونو، په دغه ورځ باندې وای دغه شاو داسې لږه سرکشي وکړه او لږ داسې زور یې وکارول، نو بیا دې هم دغه مشر را واخیستلم او دای ووژلو او دای راوغسو او په دې کلام منځ کې خو انده د ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک دسی وای چې نه، تر د مازیګره پوری په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي هم شاو.
د زیاته ویچې په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوی او په دیوالونو کې یې خخ کړی دي، نو ځکه یې په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی. دا چې د دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا اوس منګه بازی وخت کې بازی نه مینه شو ګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپل ګورئ چې ډیره زیاته قوي کلا ده، یعنی دغه سوري چې دوی وستي دي دوی د دې پويستلو کې ډیر مشکلات او موزه کچ یو خدا خټه ډیره زیاته پخ شوی و بل دا زم او بل د پا د کلا د سور چې مونږ ګورو بازینه چې ګرځیدلی یل سلګ برابر شوی یو کټ پر سپلانو باندې چول کیږي یعنی دومره لوی جوړ کړی دا د پخسي کوم سوري چې دي او ول کیږي چې د دې لپاره چې کله خټه پخ کړل په هغه وخت سره په غویان او په دغه باندې نو بیا به دا چمرا واغ سو پر روان او بو کې بيخ او ډیر وخت لپاره څو ساعتو لپاره به یې په بو کې کچیر د بدغه چم او بو مېده مېده کوزان سره به وړو نو بیرته به ورته ویل چې دا خټه نه ده پخه او بیا به خلک ګرځیدل او دا خټه به پخول او کچیر د برابر شي وو نو بو به نوړل نو به ورته چې وسکار شروع کړي اوس خو چې منګه ګور دي کلا کې سي لګ لګا ساري پاتې شي وي خو هغه خلک چې زمنګ د سنیکونه بو وغوینه چې دا خبره را پاد ویل چې د دوه منزله د خاورو کوټې جوړې کړې وي
د یادونې دا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې نورې فرهنګي آبادې هم شته چې ځینې یې د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ دي.
په پرمختللو هیوادونو کې د وخت د کمښت له امله خلک غږیز کتابونه اوري. دوی کوښښ کوي چې د نورو کارونو ترڅنګ مطالعه هم وکړي نو له همدې امله غږیز کتابونه اوري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم د غږیزو کتابونو مینوال زیات شوي. پاره یې زموږ همکار سهار ګل میرزا راپور لري.
در آن روز از حمله پیکارها یا برگینیونها یا شکار دست جمعی اشراف
دا یو رومان ده چې رضا ساحلی د انټرنیټ لاري غږیزه بناوري. ساحل وای ک ورزش کوي یا موټر چلوي اکثر په غږ کې سب شوی کې سی یا شیرونه د انټرنیټ یا سی ډی په ذریعہ اوري.
یک از دلایلی که ما گوش ندادم امو اولین نمونه ای را که ما گوش دادم به فکر افتادم خب
لومړی بیلګه چې ما واوریدم په دې فکر کې شوم چې مونږ اضافي وخت لرو مثلا کله چې کور ته ځو ورزش کوو او یا مسافرت کوو باید صوتي کتابونه ته غوږ کېږدو او ځانونه بوخت له هغې راهیسې چې زه صوتي کتابونه اورم اطلاعات مې زیات شوي او د کیسې لیکنې بڼه او رایه مې ښه زده کړې ده.
ساحل وای لدری کلونو راهی سیدا کار کوي او د کورنۍ نور غړي هم څوی چې په وزګار وخت کې دغه کتابونه واوري. پر ساحل سربیره د خوونځو یو شمیر نور زده کوونکي هم په همدې ډول د خوونیز مطالبه اوریدو ته لیول شوی دی. حمید الله چې د کابل خار دی و خوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي دی دی وای چې لیو کال راهی سی په ورځ کې یو ساعت د سی ډی لاري خوونیز کتابونه اوري.
وقتی که ما اوقات بیکار میمانم از طریق کسید یا سیدی
کله چه وزگاریم ده سیدی للار غگیز کتابون آورم ده خونیز و مطالب آوریدل زمانگ ده پوه کچه لولوی.
حمیدالله لخپل و همزول و هم غواری چه خپل وقت زایی نکری او ده کتابونو لسبت شوی غگیزی بانی موسر استفاده وکری. ده غزوانان وای د دغه کتابونو اکثره چې په سیډیګانو کې دي د کمپیوټري پروګرامونو له پلورنځي وی ترلاسه کوي او یای د انټرنیټ لاري اوري. د نارن سافټویر پلورنځي مسول رحمان ازادي رادیو ته وویل چې د کتابونو اکثره غږیزي سیډیګانې له ایران راځي.
سیدیام تفاوت از انجینری است، گرافیکی هست، دیگه درسی هست، برای اطفال است.
دلتا بیلا بیل سیدیگان لکه کیسا، شعر، انجینری، گرافیکی، درسی او دماشمانو دزدک اتا که لکیگی چه داغ پلورنزه لرم برسه دو کلونو که ده سوتی کتابونو لپارا ده مراجعین و شمیر زیاد شویده.
رحمان وایی چه ده اکثر مینوال ده خونزه وزدکون که او زوانان دی. ده گهواره کتاب ده بنسط رئی زبیه مهدی وایی چه دوی ده کتابونو غگیزه بنا جوڑه کدی او ده وی پانی للاری خبروی. هم غوښتل چې په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو خو هڅو مو نتیجه ورنه کړه. که غواړو تخلیق او تحقیق مو پرمختګ وکړي نو باید للیک سره مسؤلانه چلند وکړو. دا چې للیک سره غیر مسؤلانه چلند څومره ستونزې پیښوي او څنګه کولی شو چې د لیک سره د مسؤلانه چلند تومنه پیاوړي کړو دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی هنر جاج کې داود تپان را ځواب وي.
هنر جاج
تپان سب مننه پختنه دا کوم چې زموږ ټولنې ډیر اشخاص لیکي قلم راخلي لیکي لیک سره څه ډول چلند او برخورد باید وشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ته د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو پانزی استاد یو خط لیکل دی یو لیکوالی ده خطونه په ډیر آسان سره لیکل کېدلی شي او لیکوالی ډیر ریاضت غواړي، ډیر مطالعه غواړي، ډیر کار غواړي او مسلسل رابطه غواړي لزان سره. یعنی لکه څنګه چې انسان په ډوډۍ او اوبو باندې خپل انرژي پوره کوي، همدا ډول باید لیکوال د نوري نړۍ سره په رابطه، په مطالعه، په مشاهده ځان عیار او خپل رابطه وساتي او دغه په اساس باندې لیکوالی ته راسي. زه خو تر اوسه پورې څومره پښتو کتابونه لولم زه تور نه پیلګم، ډیر تر ډیره جه بریده پورې به د دوی خبرې کوي، صحیح به دقیق به، خو کاپی پیسټ هم نه دی، کټ پیسټ دی. کټ پیسټ راوړي یو کتاب، مثلا کدی خوشحال بابا خبر راواخلو، د خوشحال بابا په اړه زمونږ پښتنو لیکوالو دی په دې اوس وخت کې دی هیوادمل صاحب نه رانیولې بیا تر ما او تا پورې کوم لیکونه موجود دي، په دې کې به په حساب د خوشحال بابا په اړه سل نوې خبرې را پیدا نه کړي. کله سی مونږ نوې خبر نه لرو، ولې دومره ضرورت دی ته څه دسی بیا په پرله پسې ډول یغ جاینې راکټ کا بیا دلته پیسټ کا، د هیڅ معنا نه لري. یعنی مونږ خو د نورې نړۍ کتابونه اوس مطالعه کوو، څه سی وایي هغه د لیکوال په وجود کې شته.
احساس مونږ د مسؤلیت پذیرۍ ده، زموږ لیکوال آیا مسؤلیت نه اخلي یا په بې مسؤلیتۍ سره لیکي؟
زمونږ لیکوال ما پورې تر اوسه پورې ما هم دا کار کړی، تر ما پورې زه په ځانم نقد لرم، تر اوسه ما هم هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس باید ترسره سي. مونږ د مسؤلیت په اساس نه ترسره کوو، د شهرت په اساس یې ترسره کوو. سي ما ته څوک وایي سي پلانۍ والا ډېر غټ عالم ده او شل کتاب یې چاپ کړي، څلوېښت کتاب یې چاپ کړي، بابا تا په دې څلوېښتو کتابو کې څلوېښت نوې خبرې کړي که دې نه دي کړي؟ زوایم اسی شیر ترما پورې به څوک بے مسؤلیت ونه لیکي. شیر هر رقمی د مسؤلیت په اساس به ولیکو. کومنګ حمزه اوس څنګه ګڼو سی، حمزه ښه شاعر ده، غزل بابا ده، خو یغه د مسؤلیت په اساس په پښتو کې شاعری وکړه، ځکه هغه په خپل په یو مرکه کې ویلی سی ما په اردو ادبیاتو کې شاعری کوله او د اردو ادبیاتو زما یو پیر و، یغه ماته ویلی سی ته به د شاعری نه په خپل ژبه کې شاعری وکړه، دا درته ډیره مهمه ده، ځکه دا تا خپل ژبه هم تا ته ضرورت لري. کله سی تا ته د تا ژبه ضرورت لري څه ورته کوي؟ بس برا پورته کوو. او دا ښه پیلامه ده سی ځوان لیکوال، نقد کوونکي، نقادان دې باندې په دې باندې وغږیږي سی مونږ څومره مسؤلیت پذیر یو، څومره خودساز یو. اوس یو شی سی په دې کې ور اضافه کړم، خودسازي هم ډېره کمه کوو، ځان جوړونه. یعنی زمونږ لیکوال نه سی پوښتنه وکړي سی په نړیوالو لیکوالو کې د شلو ادبی تیورسنانو نمونه راته ولیکه، دا اوس ډېر ستر ستر لیکوالو ته ووایي هغوی به هغه نوم نسي درته لیکی، بیا که نوم درته ولیکي سي ورته د شلو متفاوت نظریه راته ولیکه، نسي درته لیکی. کله سي نسي لیکی معنا د ادبیات په زه ما ته سي اوس ته ووایه سي شلو لیکوالو نمونه راته واخله، زه یو هم نه پیژنم، ځکه یې نه پیژنم سي ما ته په پښتو کې ستنه په انګلیسي کې مطالعه کوي نسم، او غیمنګ ادیبانو د انګلیسي ادبیات سي لوستي دي، هغه پښتو ته راجباړي نه. یعنی مونږ په ادبیات برخه کې کمزوري.
همدلته پښتنه کومه لیک سره او د لیکوالۍ سره د مسؤلانه چلند رامنځته کیدل فار باید څوک یوازې یو خوا چې هغه مطالعه برخه د کنه نور کارون ته مرتیا چاغو
درې برخه باندې وشم. مسؤلیت پذیری رامنځته کېدو لپاره لومړی کار دا ده چې مونږ باید نورې ژبې زده کړو. زمونږ ادیبان اول باید په دقیق ډول په کره ډول خپله ژبه زده کړي. په دویم قدم کې هغه ژبې زده کړي چې دی غواړي چې په هغه کې تخصصي کار وکړي. په دریم قدم کې ځان ته یو داسې میتود جوړ کی چې زما په ژبه کې دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې ته د سل کتابو ته ضرورت ده. په دې سلو کتابونو کې زه دا لس خپل ژباړم، او په دې سلو کتابونو د سل کتاب خو مونږ په یو کال کې مطالعه کولای شو په نورو ژبو کې. کلم سی په یو کال کې نه دی، په دوه کالو کې مطالعه کړي. په دوه کالو کې مطالعه کړل د امغو کتابونو نه په استفادې په پښتو ادبیاتو کې یو څه ولر. زه اوس تاسو ته وایم، بدبختانه به وایم چې مونږ یوارې نورې ژبې زده کړې، بیا هم ادبیات پکې زده کړل، پانتون ته به یا مونږ نه ورتلو یا به استادان نه راتلل، یا به سي راتلو بیا به جرمه هماغه خبر ده.
نو هغه مسؤلیت ته ورسه لاړل،
هرڅه لاړل.
اوس یو بله پوښتنه کوم، دا خو یو خوا چې مثلا د نو تحقیقاتو دروازې ډېرې کمې پرانیستل کېږي، یو دې کې شک نشته چې کارم کې کېږي تر ډېره پورې داسې وي چې که موږ ته نوې ښکاري هغه زموږ مشکل دی چې موږ مطالعه نه یې کړې. که موږ پخواني کتابونه ولولو بیا پته لګېږي چې کاپي او کټ او پیسټ څنګه دی. پوښتنه مې دا ده چې د لیک سره د مسؤلانه چلند په برخه کې مانوی خوا څومره مهمه ده، او هغه چوکاټي یا هغه فزیکی خوا څومره مهمه ده؟
استاد صدیق روحي په ادبي څېړنې کتاب کې وایي چې لیک د لیکوال د پرستیج باسته، لیکوالان خپل شهرت تم صدمه رسوي. دا خو د نن ورځې د پاره نه پاتې کیږي دا چاپ سوی کتاب. که تا لیک کړی یا د تحقیق کړی، دا خو به سل کاله وروسته یو څوک ګوري. یو د پښتو ژبې یو لیونی عاشق به راپورته سي او دا ټول کتابونه به نقد کړي. کله سي نقدی تا مثلا زی لیکم وای بس تپان یو څوک سي د خواهشاتو په بنیاد شاعري کوله، بل ورځ بیا به دا خبره کوي سي استاد محبوب شاه پلانی کتاب سي لیکلی دا 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 نیمګړتیاوې لري، تپان هغه پلانی کتاب سي لیکلی دا 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 مشکلات لري. اغه مشکلات سی زوتی اوس درکو، ولی ورته اندېخمن یو حل کوي نه سیننی دې ته اندېخمن چې چاپ مرکز ته ولی ګو مسولیت پذیری دادا سی ز کتاب چاپ مرکز ته نه لګم. ز کتاب خپل پښتو ادیبان بیت سره کینی د منځ کې سکومې وکړي دي د لری که کشر د کوم شر د دوی د خپل منځ کې سره کینی یو تعهد دی جوړ کی متحدانه متحدانه یو پنځه کسه خو سره کېناسته سو د پنځه کسه د کېنی استاد محبوب شاه دی راستي دا تاسو پنځه وړه کېنی زما په دې کتاب د کتاب ټول مسولیت تا ته راجی د ماته نیمګړتیاوې پکې وخیاسې زه دا نیمګړتیاوې حل کوم. دا د ما سره تاسو احسان ده
محتوا وایم غرنګ
محترم.
ښه، د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولای شو چې په خپلو ځوانو لیکوالو کې پخوانی چې دي هغوی خو زموږ د قدر وړ اشخاص دي، په ځوانو لیکوالو کې د لیک سره د مسؤلیت پذیرۍ دغه توم نه پکې راپیاوړي کړو؟ په څو جملو کې لنډه واضح کړو.
یوه جمله وایم، ورخطا کیږي دینه وخت ډیر د دوی په مخ کې ډیر بتی مزل دی وکي، خود ځواکمن مزل دی وکي، ګام دی واخلي پالی پالی دی لاړ سي، خودی غادب پلور دی لاړ سي سیده لزان لري.
د افغانستان په لوګر ولایت کې څو تنه فرهنګیانو په خپل مالی لګښت د بهای جان په نوم یو محلنې مجله پیل کړې. تر اوسه پورې دوه غنې خپرې شوې او درېم غنې هم چاپ ته د تیارېدو په حال کې ده. د دغې مجلې مرستیال چلوونکي پهنیار تمهید الله سیلانی سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد په فنکار برخه کې خبرې کړي.
فنکار
سلنی سب تاسی په لوګر کې د بهیجان په نوم باندې محلنۍ پیل کړی دا که اول دا وای شي د غنوم ورته څنګه بهیجان غوړه کړی دی؟
بهیجان مجله چې مونږ کله پیلوله ځکه مو بهیجان نوم پرې کېښود. چې لوګر کې بهیجان یو متصرف شخصیت دی، ښه شاعر تیر شوی دی، فولکلور ته هم کار کړی دی. د کې مو دوه علاقه درلودل، یو خو به مو موږ ویل چې ځوانان را جمع کړو سره او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو ښوونیز پروګرامونه پر مخ بوزو. د دې تر څنګ موږ ویل چې د بهیجان نوم ژوندی شي او په دغه ښوونیز بهیر کې د بهیجان پر فکر کار وکړو، ترڅو بهیجان د لوګر نه علاوه په نورو ولایتونو حتی د سیمې بهر خلک وپېژني او دغه افکارو سره بلد شي.
بهیجان مجله چې تر اوسه پورې محلنۍ دوه غنې راوتې، هغه تا تر ننګرهار هم را رسېدلې وي. ډېر وخت کېږي چې بهیجان مجله په سترګو نه لیدل کېږي. آیا محل یې نه دی راغلی او که نه څه نوره مالی ستونزه ده
د بایجان د مجلې د تفاول په برخه کې وایم چې دا یو خپلواک مجله ده چې پورې تړلې نه ده کوم سیاسي سپورت یا دا چې تجارانو پورې نه ده تړلې ملګري هم فکر ملګري چې په دغه مجله کې کار کوي د خپلو پیسو دغه چاپوي د دې تر څنګ چې مالی لګښت لا دومره ستونزه نه لري په درې ګڼې باندې کار شروع دی نو موږ کوشش کوو چې ژر تر ژر یې راوباسو او په دغه مجله کې چې موږ سره کوم کار کوونکي دي ډېری د پانتون محصلین استادان شخصیتونه دي خو هغوی هم په ځینو فرهنګي کارونو مصروفه دي په دې خاطر لږ څه وروسته شوې ده
که مناسبه یې ګڼئ نو د یو څو تنو فعالو ځوانانو چې تاسو سره په بهیجان مجله کې لیکنۍ مرستې کوي او حتی مالی مرسته کوي څو تنه مشخص کوي
شاه محمد ولیزوی رئیس د کار امور اجتماعي د ولایت لوګر او د دې تر څنګ اختر محمد ژوندون چې خپل مدیر مسؤول دی د مجلې دی او زه خپل ځینې نور ملګري هم شته دي
تاسو په دغه بایجان مجله کې څه ډول مضامین جلبوي ټولنیز وي سیاسي وي ادبي وي فرهنګي وي
ډیری مضامین یې هغه دي فرهنګي دي یو برخه خو یې چې خپل هغه برخه پر مخ بیا ما د بایجان افکارو ته غوره شوې ده چې موږ هغه په افکارو باندې کار کوو پور برخه هم لري فرهنګي برخه هم لري ټولنیز برخه هم تعقیبوو سیاسي مسایل ډېر نه تعقیبوي خو هغه لیکنې چې ادب او سیاست پورې تړلې دي مون کولای شو چې هغه کتاب کو نور ډیری پر کومن پروژنې پر فرهنګ ټولنیزو مسایلو باندې سرخی
ما چې څومره بایجان مطالعه کړې ده هغه خو د پښتو موسیقۍ د هنر په وده کې هم ډیر زیات خدمات کړي دي تاسو چې د بایجان افکارو باندې دغه په تعارف باندې اخته دغه د موسیقۍ برخې ته هم پکې تم شوې
لا تر اوسه مو د موسیقۍ په برخې کې کار نه دی کړی ګنه اوله ګنه کې د پیغمبرانه باندې کار وکړي د په هغه تاسو فی طریقې باندې چې لای دي نه باندې طریقې پیراو دی دا ورسره دین موږ دغه هوډ لرو ځان سره چې د په موسیقۍ د په انسان دوستۍ د پر ټولنیز اړیکو د پر موسیقۍ د پر ادب د پر ژبې د پر فولکلور ټول برخه باندې موږ پام شته چې کار پیو کو
ک د مجلې نه لیک د لوګر ولایت فرهنګي وضعیت تر شو علاوه د دینه چالت کلنې د سنزلګل په نوم باندې مشایره د ایریګي او لوی مشایره وی د نور ولایتونو نه خلک مرضی او کزدا وایم چې د دغه سنزلګل مشایره د بنسټ خودلو کورز باندې تلته موجود و د دغه لوی مشایرو نه علاوه په لوګر کې داسې فرهنګي ادبي ټوله نشته دی چې تاسو مثلا په افتوار 15 ورځو کې همیش کې راغون شي او داسې ادبي غونډې وکړي
تاسو کله وخت سنزلګل مشایره بنسټ میخودل کې تاسو ویل چې موږ خپل حاضر وم تاسو کې فکر کړی په هغه وخت کې لیکوالان شاعران راغلی وو مګر د وخت په تیر دو سره دا چې د سنزلګل مشایره هم هغه ځانې باندې نه لري ځکه امنیتي وضعیت په لوګر کې نه دی د نور سیمو لیکوالان ډیر نشي کولای چې په خضر راشي او لوګر کې دا برنامه پر مخ وړي یو ټولنه چې په محمد اغه ولسوالۍ کې کار کوي د ځوانانو په نوم دی هغه هم ډیر وخت وروسته نه کله یو مرشي دوه مرشي کله وخت درې میاشتې یو ګروپ ځوانان سره راجمع کوي نور په لوګر کې داسې فرهنګي فعالیتونه نه تر سترګو کېږي په لوګر کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او هلته دغه زمینه ځوانانو ته نه ده مساعده چې دوی د مشاعرې وکړي دوی د ځینې خپل فرهنګي فعالیتونه دي پرمخ یوسي بایجان مجلې کې چې کوم فکر کسان دي هغه مونږ دې مجلې تر څنګ نور ښوونیز فعالیتونه هم لرو
مثلا سس ښوونیز فعالیتونه تاسو لري
مثلا مونږ په شپږ میاشتو کې څلور میاشتو کې د مقالې لیکنې یو ازموینه ترسره کوو څوک یې مقالې لیکي بیا غته جایزه ورکوو د دې تر څنګ مونږ ازمایښتي کانکور هم اخلو د ورزش د برخې ریاست سره هم مونږ هغه تفاهم شوی دی نو راتلونکي کې دغه برخه مونږ رسمي کوو هم نور تعلیمي پروګرامونه دا دي چې مونږ غواړو بعضې نهادونو ته کتابونه ډالۍ کړو لکه مثلا پانتون نه دي ځینې مکاتب دي ځینې کتابخانې دي داسې تعلیمي پروګرامونه لرو مونږ
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت دی چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کوي د زرپانی پونه نه نه پانه کې فرشته غني د بلا سیوره لنډه کې سره اوروي
زرپانه بلا سیوره لیکواله نسیما باری شپې تر پلاولاندې هیڅ نه ښکارېده
څو میله لرې لویه لاره تیره شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د بټۍ لوړ لوړ دود کښونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکي سر له بالښت څخه پورته کړ. په ورخته یې یو شاوخوا وکتل، سترګې یې سره وموښلې، سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته په ځای اوږد وغځېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو، پر ځای کېناست، لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې یې په یو شي کې سترګې وګنډلې، خو ناببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړې کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. ویل یې تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په دا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیرت خو دی؟ هو خیرت دی، کور ته ځم. تورکي له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې سره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. کله به چې د کوم موټر رڼا ورباندې برابره شوه، نو سیوری به یې د تورې بلا غوندې ښکاره شو او د مزدورانو تر ډګر پورې به راورسېد. د تورکي نور ملګري هم له خوبه راویښ شول. یو بل څخه یې پوښتنې وکړې چې څه پیښه ده، تورکی ولې داسې ناڅاپه کور ته ولاړ؟ دای خو درې ورځې مخکې له کور څخه راغی. ویل یې دا وار یې درې میاشتې تیروم. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښووله او لکه د غال د شپې په تیاره کې خپل کور ته ور واوښت. لومړی د اور خونې ته ولاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا سوکه د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیلي څراغ پلته ښکته کړې او خپل زوی یې څنګ ته پروت و. تورکي یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویدول. سوکه یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سام یو لوی آخ ووت او د جمیلې له تندي څخه وینو داره وکړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوه ډله زلاوله، څوک ځوانان، څوک سپینګیری او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لیرې څخه لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لیرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې تر خپل منځ سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ پر ډبره برابر شو، نو کړپ به یې د غره په لمنه کې آزانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب له څو سپینګیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څاک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیري مخاطب کړل. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل یې خوب مې لیده چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله یوه لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی دی، پر داسې خوبونو باور مه کوه. تورکي څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لاره ووهله او خپله مېرمن یې په شهادت ورسوله. د سپیناکا ببری وروزی پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلي یې صفت کو. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. ټول کور یې په همدې ښځې کور و. تورکی به په میاشتو میاشتو له کوره ورک و. خو دی به د ستنې کار کوو او په هغو پیسو به یې د کور ګزاره کوله. خو تورکی بدمرغه یې په قدر پوه نه شو او تور یې پی پورې کړ. کړپ شو، د قبر څنګ ته کولنګ پر خاورو ولوېد. په لوړ آواز یو چا غږ کړ: ملا صاحب راځئ، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک پر قبر ورغونډ شول. په یوه ګړۍ کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تا تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او اسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د جمیلې مور د خپل تور پړونی په پیڅکه په خپل باړخو رڼا رڼا اوښکه پاکه کړه او له ځان سره یې دا متل ووایه چې مړه شي مومنان یا به باد وي یا باران. له دې سره سم له قبر څخه ولاړه شوه. سوکای د قبر پر خښته لاس تکیه کړ، ویل یې زما لورکۍ پر خدای مې سپارلې، زما خو څه په وس کې نه و پوره، خدای دې د ظالمانو مخ تور کړي. د غره په لمن کې د باد آواز شپېل کای کاوه. په هدیره کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته ځلوله، کله به یې له یوې او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری غوندې روانه وه او سوکه سوکه لرې کېده.
افغانستان کې د ماشومان د ادبیاتو لپاره ډیر کار نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ماشوم لخوا ماشوم ته د ادبیاتو پنځونه بیخي خواره ده، خو داسې ماشومان هم شته چې په دې برخه کې ښه استعدادونه لري. د ادب جام په نننۍ برخه کې اجمل تورمان د یوې کوچنۍ لیکوالې د کار په اړه راپور برابر کړی.
بیا قصه بعد کنیم، قصه مرغابی و گرگ. میفهمین یا قصه است به نام مرغابی و گرگ.
نه کلن کیانا داوود په کابل کې د خصوصي خوانزي د څلورم ټولګي زده کوونکی ده. دا د خوانزي د یو بکس کتابونو ترڅنګ نور کتابونه هم لولي. ډیرې د کیسو کتابونه خوښيږي او خپل هم خپل هم زول ماشومان ته کیسې لیکي او وایي.
طول شاید مدتای شد باشه دیگه. ما برای مثال ما از حیوانات نشته میگم، ولی پیام ما برای انسان ها است. یک پروانگه که رنگ او سرخ بود تنها مانده بود. هیچ کس با او بازی نمی کرد.
کیانوی همزولی او تولگیوالی ده دی کسی خوخوی او ده دوی په خبره زدکر ورنکوی.
میگم بسیار خوب است، باز میگن آه خوب شد گفتی که مثلا مازی درس ای را یاد گرفته، مازی رزی یاد گرفته و خوب است که یه خدمت ها میشه به مردم و ای را خواهد من میخوانم برای رستیم فیلم که باز کم مثل چی است کمک.
ده کیانا کسی پا مورا مجلا پنسلک میاشتنی او یوشمی نور مجلو او نشریو که چاپ شویدی. آرزو اسکرزاده د کیانا خون کی دا د خپل زده کوونکی راتلونکي ته ډیره هیله منه ده.
کیانا جان یک دختر منظمه هست، در ضمن ای که ما علاقه داریم به ای که بالاخره کیانا جان در حالت برسه که بتونه داستان های بهتر نوشته کنه و یک شاعر و نویسنده خوب باشه برای افغانستان.
د ماشوم ادبیات دوه ډوله دي، یو هغه چې لویانې د ماشومان لپاره لیکي او بل هغه چې خپل ماشومان د ماشومان لپاره لیکي. په افغانستان کې دوهمه غته څومره کار شوی دی. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی په اړه وایي،
لابد مرغه چې په دوهمه برخه کې کار ډیر کم شوی دی. هغه له دې وجه چې موږ کله چې په ښوونځي کې ماشومان لومړی لیکلو ته هڅوو، نو هغوی ته فارمټونه ورکوو په هماغه کې باید دوی لیکل وکړي، هغوی ته مقاله ورکوو چې د وطن په اړه یوه مقاله ولیکه. نو زموږ تمه دا وي چې ماشوم باید ولیکي چې افغانستان زما هیواد دی، یا ولیکي چې پر ما خپل هیواد ډیر ګران دی. څو کلونه په دې باندې تیریږي چې ماشوم په دې باندې فکر کوي چې مثلا څنګه زما هیواد په ما ګران دی. موږ غواړو چې په هماغه فارمټ تونه کې دوی خپل هغه څه چې فکر کړي هغه ونه لیکي، هغه څه چې مثلا په ټولنه کې اوري هغه ولیکي.
کیناوی د کورنۍ غړو ورته تل کیسې ویلي او دا به په کیسو کیسو کې خوب تتله.
ما که خوب بودم اگه پدرم قصه نمیگو مرا خواب نمیبر تا قصه که شب نمیشنیدم مرا خواب نمیبر. بس پدرم هر شب با ما قصه میگو، بس ما با قصه شو میشنیم، بس کلان کشیدم از امی خاطر سام قصه شو میگو.
ما شمانو تا دلویانو لخوا ده کسو ویل چه لبد مرغا دادود اوس په افغانستان کې قرار قرار مخ په ختمېدو دی. ماشومان له تنکی ماشومتوبه له ادبیاتو سره آشنا کوي او همدا آشنایي ده چې د ماشومان لخوا ماشومانو ته د ادبي پنځونو لامل ګرځي او د یو هیواد د ماشوم ادبیات وده کوي.
پروانهګک سرخ بسیار خوشحال شد.
او د مجلې په وروستۍ برخه وریښمین خیال کې آزاد نظم لرو. پورا شل کال مې وشول ورته ګورم، پورا شل کال نن بیا د ژړا شپه ده. پورا شل کال مې وشول ورته ګورم، پورا شل کال نن بیا د ژړا شپه ده. پورا شل کال مې فکر ورته وکړ، پورا شل کال خبرې ونه کړې. لنډه دا چې پورا شل کال مې تیر کړل، شل مې نه کړه. پورا شل کال میں تیر کڑل شل میں نکڑ. پورا شل کال پا غیگ دا اسمان کی او چلور ستور خویو پا کی آغیو لدے دیو سر جوڑ پا کرا نغلم، لدے دریو سر جوڑ پا کرا نغلم او یا غیز ما دوستی نا قبل ولا. پورا شل کال میں فکر ورتا وکڑ، پورا شل کال می فکر ورته وکړ. پورا شل کال په تم ورته ناستم، یاغیتوب او باغیتوب یې معلوم نشو، هم زړښت او زلمیتوب یې معلوم نشو، او زما د یاری لاس یې ما نه خیست. پورا شل کال می کیږي ورته ګورم، پورا شل کال می کیږي ورته ګورم. پورا شل کال یې کیږي راته ګوري، نه هغه راته د زړه غوټی راس پړی او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې. ستوره تنگ شونن خبری شروع کړي، ستوره تنگ شونن خبری شروع کړي. راتوای ته شاعری خو به ژبه، راتوای ته مینې خو به وسا، راتوای ته خایسته خو به خوند، راتوای ته نیازبین خو به نازه، راتوای ته شاعری خو به ژبه، راتوای ته مینې خو به وسا، راتوای ته خایسته خو به خوند، راتوای ته نیازبین خو به نازه، راتوای چې ته خان یې به دولت، راتوای ته تصویر یې به احساس، راتوای چې ته پیر یې به مورید، راتوای مسافر یې خو لار روکې. خوزه چوپ یم او غک کولی نشم، یاغی ستوری په یوه سره لګیاو او ښه ډیرې بدې ردې راته وایي، خو ما غلی ورته وویل، خو ما غلی ورته وویل، هو شاعر یم شعر لیکم، خو زه څنګه یم بې ژبې. یاغی ستوری په خندا شو، ویل یې داسې چم چې اوسي چې آواز دې کوم څوک نه اوري. ما وی مینو بې وسي څه، ما وی مینو بی وسی چه، ویلی تا هم مین گرزی او زه هم پا مین پایم، خو نه تو رسیده شی او نه زه رسیده شم. ویلی تا هم مین گرزی او زه هم پا مین پایم، خو نه تو رسیده شی او نه زه رسیده شم. نه محبوب ده محبوبه شو، نه ستور ده سپوگمه شو، تا تا هم راتلون که گنگ ده، ما تا هم راتلون که گنگ ده. ما وی ای آغی خایستیم، ما و ای آغی خایستیم، خزوانی لرم نوولیم بی خوند. آغا کت کت پا خانداش، وی زکه بی خوندی دا چه ده حسن پا بازار که ده خایست آغا سوال گردی در یا پا مال اوخته. ما وی ناز او ده نیازبین کسن اتسنگا، ما وی ناز او ده نیازبین کسن اتسنگا، ویل یه زکه زده گورم نازولی ما کتلی، در توایم چه ستاهم پایی او چه سهرا دا. ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، خو دولت زما شعر دی ستوري سر وڅاند غوسه شو، ویل ډیرو دا شعر دل تلیکلی او بشمیر وی بیا اوخ کی توی ولی، خو اخر یې ټکه 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 پاتې شوه. ما ویل یا یاغی ستوریا، ما ویل یا یاغی ستوریا، څنګ تصویر یم به احساس، خو ستوري هیڅ راته نه ویل. او لچوبتیانم زواب واخیست، بیا می تکرار کړل چې، بیا می تکرار کړل چې دا غ پیرو د مورید څه کیسه، خو ستوري غږ نه کاوه. ما وی لشل کالو وستراتا د غنیمګړې زواب مرا پریکدا، خیر دې زواب راکړه، خو ستوري هیڅ نه ویل. لا به می بل سوال ته ځان جوړو، لا به می بل سوال ته ځان جوړو چې پاسمان کې د تعلیم دی غک شو ورې زراغ له ستوره ورک شو اسمان زماو دی یوی ستوري کې سواو وېدا. اسمان زماو دی یغی ستوری کی سواوری دا اسمان لڑی ری خواشینه غصه شو اسمان دا قهر کری کی اوه هلی خل مالک یه زواب را نگه خل مالک یه زواب را نگه اسمان زمونگ دا خوار بخت پختنی دی ری اکری اسمان زمونگ دا خوار بخت پختنی دی ری اکری خو مالک زواب ور نکرد. اسمان غرور وکرد و غصه وکرد ولی محبوب د محبوبی نشوف او یاغی ستوری د سپوږمۍ نشوف خو چا زواب ور نکړ. اسمان لکړی کو ورسته اسمان لکړی کو ورسته لخپلو پاکو سترګو اوخ کی راتوی کړل خو سموک د بخت والا مالک زواب ور نکړ.